السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړم د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي طالبانو د شروع اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا پرې ډزې شوې دي. د سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسیدونکي پښتون ازادي راډیو ته وویل په کومه سیمه کې چې څو ورځې مخکې جګړه شوې وه د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. پخواله رسنیو هم د نننۍ جګړې څخه په سپین بولدک کې په ځایي سیمه کې خلکو ته د اوښتي زیانونو ځینې عکسونه خپاره شوي چې په هغو کې ټپي ماشومان هم ښکاري. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار خلاصه ده خو یک شنبه چې کومه جګړه شوې وه په دواړو غاړو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او دېرش نور ژوبل شوي وو. اخوا ته پاکستاني چارواکو او په سیمه کې انتظامیه پوځي چارواکو د چمن خلکو ته د سیمې څخه د وتلو خبره کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی کوي. کارن ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشري حقوق مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي اف 15 جیټ الوتکې پیری. په برلین کې د امریکا سفیر ویلي چې د امریکا جرمنی دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه و لکه څنګه چې نن دی. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولس ویلي د جګړې جرمنی دې تاړ کړی چې پر خپل پوځ ډیره پانګونه وکړي. د فوټبال لنډه همدا چې بیګا فرانسې 2-0 مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام فاینل به د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ راتلونکي یک شنبه ترسره شي. اخوا د دریم مقام لپاره د کرویشیا او مراکش ټیمونه د شنبه پورې مخکېږي. ور بشو ده پروگرام معرفی تا کندهار په سپین بولدک او چمن ترمنځ د طالبانو او د پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نن سخته جګړه شوې ده. د سیمې خلک ځایي خلکو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه اندېښمن دي.
جوړه په خیر خیرت شي بیداره دلاله خو اوس د ماضي تک تک شروع دی شي بیا هم پنځله شپاړس نفره زخمیان ستا په چمن کې رادیو د ما دروازه ولې وایي دوی اوس ما دلته په روډ وکړل ده.
د سیمې یو اوسیدونکی او د لغړیانو یا کارګرو مشر پښتونو چې ازادي راډیو ته پیغام را لېږلی و. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته تللی و او هلته د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي. له هغې ډلې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو.
طالبانو د نجونو محصلینو د فراغت په وړاندې یو لړ بندیزونه لګولي.
دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي دوی ته اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسۍ خبره ده. دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کېږي.
او خوست که هم د وزیرستانی کډوالو د ستونزو په اړه ریپورت لرو چې وایي ورسره نغدي او نوري مرستې نکېږي.
ساش کول په دایست نغدي مرسته چا سره کېږي په هکې داس خلک شته چې نیم په نیمه کرنۍ په دکه مخرمه شوي دي.
ازادي راډیو ته غواګیست.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګیست په دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوله. څنګه مو چې د پروګرام په پایل کې واوریدل، نن یو ځل بیا د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنز د ډیورنډ کرښې سره نږدې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنز درنه جګړه پیل شوې ده. د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې دواړه خواوې په یو بل باندې د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي. په ځینو اکشنو ویډیوګانو کې چې ازادي رادیو ته له سیمې څخه رارسېدلي دي، ځینې عام خلک، له هغې ډلې ماشومان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینې دغه موضوع تعقیب کړې ده او دا اوس راسره جزئیات د ټلیفون له لارې شریکوي. مهرباني
سانیک زی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه نن غرمه د سپین بولدک ولسوالۍ د شیرو اوبو په نوم په هغه سیمه کې رامنځته سول، چیرې چې د تیر یکشنبې په ورځ هم هلته د دواړو لورو ترمنځ هم شاوخوا درې ساعته جګړه شوې وه. دا هغه سیمه ده چې د سپین بولدک چمن له دروازې ختیځ طرف ته 2 کیلومتره لیرې موقعیت لري، ځکه خو د جګړې په جریان کې هم دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه وه. که څه هم جګړه د اوس لپاره هلته درېدلې، خو ځایي اوسېدونکي لا هم په ویره کې دي، ځکه د سیمې د اوسېدونکو په وینا پاکستانی لوري هر ځل د دغه سې پیښ پر مهال د ملکی خلکو پر کورونو د توپچی او توغندوی بریدونه کوي او هر شیبه هلته د جګړې د بیا شروع کېدو ویره وي. که څه هم طالب چارواکو په لومړیو شیبو کې په رسمي ډول د جګړې د علت په اړه څه نه ویل، خو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وروسته تایید کړ چې دوی په سیمه کې خپل امنیتي پوسټر غول چې د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا ورباندې برید وسو. د نوموړي په وینا په دې جګړې کې تر اوسه د کرشي دی غاړې ته تلفات نه دی رسیدلی او دوی هڅه کوي چې ستونزه له پاکستانی لوري سره د خبرو له لارې حل کړي، خو بل لور ته ویل کیږي چې د کرشه هاغه اړتیا د توپونو او توغندوی په بریدونه کې ګڼو ملکی کسانو ته البته تر اوسه واځ د ټپیانو تایید شوی دی. د پښتون په نوم د سیمې یو سیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تقریبا 15 تر 16 پورې کسان ټپیان شوی.
اريد يدعي مره واستولى ويديو وسمعنا له تبرور وكذا ارمين واستولى قال لنا تقولنا ارمين دي نيت بكار فريوا بچو كتير بچيش كم تكانشو.
پاکستانی چارواکو تر اوسه د دې تلفاتو تایید نه دی کړی. طالبان په چمن کې د ملکی خلکو پر کورونو د دغه توغندیزو بریدونو په اړه هم څه نه دی ویلي او چې په خوله دي، خو ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه توغندی او توپونه خپل د پاکستانی ځواکونو لخوا توغول کیږي. هغه ادعا چې د تیر یک شنبه په ورځ هم وسول، خو نه پاکستانی لوري او نه هم خپل د طالبانو حکومت په دې اړه نظر ورکړ. ستانګزی صاحب، د اوس لپاره جګړه درېدلې، خو معلومه نه ده چې سبا به د سپین بولدک چمن ترمنځ لار د مسافرو او د ترانزیت پر مخ خلاصه وي که تړلې.
ډیره مننه کوم صادق رښتینی. او د پاکستانی پولیساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د جنگ په اړه باندې ورستی جزئیات موږ ته راکړل. اخوا د بلوچستان په چمن کې هم چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې 15 ټپیان د چمن روغتون ته انتقال شوي دي. د راپورونو په اساس دغه کسان د هوانونو یا د توغندیو د مرمۍ په لګېدو سره په خپلو کورونو او عامه ځایونو کې ټپیان شوي دي. له هغې ډلې د چمن ته د نږدې ځینو کلو کې هلته دغه تلفات خلکو ته اوښتي دي، خو په سپین بولدک هم د تلفاتو د اوختو راپورونه شته، اما تر اوسه پورې دقیق ارقام نه دي شریک شوي. په چمن کې بیا د چارواکو په تیره بیا انتظامی چارواکو د سیمو په تیره بیا له هغو سیمو څخه د خلکو د وتلو خبره کړې ده چې هلته د توغندیو د لګېدو اندېښنې شته. اخوا د سپین بولدک ځینو خلکو ویلي دي چې د پاکستان ځواکونه په خپله په چمن او نږدې شاوخوا مارکیټونو باندې توغندي او هوانونو مرمۍ اوروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وربشو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سرګندونو ته هغه په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړیدو غوښتنه کړې ده. رحمان پاکستان ته تللی او هلته د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. جزئیات په دغه رپورت کې اورو.
په افغانستان کې یو وربیا د ټولګډونو حکومت په جوړیدو ټینګار. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلام آباد ته د خپل دو ورځنی رسمي سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره له لیدنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې باید داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو قومونو او لورو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل هیواد په افغانستان کې د سولې او ټیکاو غوښتونکی دی او په دې برخه کې له پاکستان سره په ګډه کار کوي.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کېدو او په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو. په دې برخه کې په افغانستان کې د سیاسي او قومي اړخونو په ګډون د یو ټولګډونه حکومت په رامنځته کېدو ټینګار وشو. په نړیواله او سیمه ییزه کچه مو هم د رغنده هڅو ملاتړ وکړ.
دا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لومړنۍ غوښتنه نه ده. له دې وړاندې هم د نړۍ ګڼو مشرانو له طالبانو غوښتي تر څو په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځان وویني. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه کې د افغانستان په اړه هیڅ یادونه ونه کړه او ټولې خبرې یې د پاکستان او تاجکستان پر اړیکو او بیلابیلو موضوعاتو څرخېدي. هڅه مو وکړه د ښاغلي رحمان د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت تازه غبرګون ولرو خو ویندویانوي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې خپل حکومت ټولګډونه بللې او د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي وو چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په طالبانو تور دی چې واقعي انحصار کړي او حکومت تر ډیره د هغه کسانو په لاس کې دی چې د دغه ډلې غړیتوب لري او د امریکا او تیر جمهوري حکومت پر ضد جګړه کې فعال ونډه اخیستي. دغه شان یې د کابینې غړي نارینه او نږدې ټول د دوی په وینا دینی عالمان دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپاړس میاشتې پوره کیږي خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټولګډونه حکومت د جوړېدو تر څنګ بشري حقونو ته درناوی، میرمنو ته د کاري زمینو برابرول او دغه شان د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو خلاصول د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. خو طالبانو نه یوازې د نړیوالو د تعریف سره سم ټولګډونه حکومت نه دی جوړ کړی بلکې میرمنو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو او له شرعي محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکوي. دغه شان تفریحي پارکونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ هم بندیز لګولې دی.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته په سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. دواړو لورو په افغانستان کې د ثبات او ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه بحثونه کړي. خو آیا دغه هیوادونه د افغانستان په مسله کې همکاري کولی شي که څنګه؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه او ځینې نورې پوښتنې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند کبیر حقمل څخه په مرکه کې پوښتلې دي.
اصلا د دې لیدنې هدف که څه هم دواړو هیوادونو نور مختلف موضوعات پکې راخیستي دي خو اصلي هدف هم دغه ده چې دواړه هیوادونه د دوه مختلفو جریانونو استازولي کوي. پاکستان د طالبانو بلا منازع استازی ده او تاجکستان هم یوازنی هیواد ده چې په خلاص مټه د طالبانو مخالفه یوازنی وسلوال ډلې ته ځای ورکړي. بس اساسی همدا کېدلی سي چې جمهوریت هم حتی د کرزی صاحب له وخته دا خبر کوله چې موږ باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې وکړو. نو اړینه ده چې له پاکستان سره خبرې وسی او له پاکستان ته قناعت دې ورکړلی سي چې کوم اضرار یا کوم مشکلات چې نورو هیوادونو ته د طالبانو نه پیښیږي د هغو مخه ونیولی سي. د اوس لپاره یوازې په قومي او فکری لحاظ سره تاجکستان د طالبانو مخالف نه ده چې ګنې دوی په سیاست کې د تاجکانو ونډه غواړي، بلکې په ډیر شدید ډول سره دوی اندېښنه له دوه مختلفو جریانونو نه لري. یو د تاجکستان د طالبانو تحریک ده او یو هم د داعش ډله ده چې دواړه هم تاجکستان تهدیدوي او هم تر اوسه پورې څو ځله پر هغې خوا باندې راکټي بریدونه هم کړي دي.
بلې، حتمل چې په اوسنیو شرایطو کې فکر کوي طالبانو حکومت څومره د ګاونډیو هیوادونو لپاره جدي تهدید دی؟
اصلا طالبان خپله ویرېدلې دي. یو ځل دوی نورو ته د تهدیدونو له امله واک له لاسه ورکړي او دوی عملا له خپلې خوانه نه یوازې دا چې تهدید نه دي بلکې آخري حد پورې دوی کوشش دا کوي چې نور ترنه متضرر نسی. اما دوی په دننه کې ډیر آسیب پذیر دي. دوی په کافي اندازه د تاجکستان د وسلوالو یا د طالبانو او د منځنۍ اسیا د وسلوالو طالبانو هاخوا د پاکستانی استخباراتو او نورو جنگی ډلو پوروړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې هاته لیغ نه مخکې له دوی سره اوګه په اوګه ولاړو جنگونه یې کول او دوی نسي کولای چې دوی لکه تاسو ایمن زواهری ولید له یو ښکاره تړون سره سره دوی په کابل کې ساتي. د دغو ډلو او د طالبانو ترمنځ تفکیک نسي رامنځته کېدلی، دوی جدا کېدلی نسي. او بل خبره دا ده چې فکر او یا هم د روزنې هغه وجهه چې اوس رامنځته شوې ده په افغانستان کې، دا ډېره زیاته مهمه ده تر څو چې د طالب په نامه حکومت په افغانستان کې موجود وي او کوم طرز د حکومت چې موجود وي هلته افراطیون هڅوي.
کبیر حقملو شنونکی او د امنیت شورا پخوانی ویان چې د پاکستان او د تاجکستان د رهبرانو د وروستیو څرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. آزادی رادیو ته غوګیست. د راپورونو لمخې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خزینه محصلینو د فراغت د غونډو په وړاندې ځینې بندیزونه لګولي دي. له هغې ډلې دا چې خزینه محصلین یې منع شوي دي چې په غونډو کې خپل نارینه د کورنۍ غړي یا د پوهنتون نارینه استادانو سره یو ځای د فراغت غونډې ولمانځي. له همدې امله د فراغت ګڼو جشنونو کې نجونې نه لیدل کېږي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې مرسل رپورټ ته.
د افغان خزینه زده کوونکو پر زده کړو د طالبان حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام نوي بندیزونه ل لوړو زده کړو وروسته د فراغت په مراسمو کې ښایي د محصلینو لپاره د دوی د کورنۍ او د غړو ګډون د خوښۍ شیبه وي. خو اوس د کابل پوهنتون یو شمېر خزینه محصلینې وایي چې طالبانو ترې د خوښۍ اخیستې او د دوی د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې محصله لیما رحماني چې سږ کال په لومړۍ درجه فارغه شوې ده، ازادي راډیو ته ویل چې څلور کاله د فراغت غونډې ته ډېره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره یې ونمانځي، خو سږ کال د طالبان حکومت دا خوښي هم ورنه واخیسته. لیما وایي
دغه هیله مې درلودله چې باید ما د فراغت په غونډه کې هم کورنۍ سره شته وي او هم استادانو سره شته وي، کوم چې زما سره زحمت کول د ما ته لارښوونې کړې دي. ډېرې تلوسې سره مې هیله درلودله چې دغه هر څه په خپلو سترګو باندې ووینم. د نارینه استادانو نه ګډون، د کورنۍ د نارینه غړو نه ګډون، دا هغه څه دي چې هره محصله یې ډېره زړه ماته کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانه اونۍ له کابل پوهنتون څخه د 4000 محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري. د خورشید خوسی په انتونی یوې مسئلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکان ولمانځله.
ما ته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ولمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلام کار کمی نیست.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد زرغونه زیور رشتین ازادي راډیو ته ویل چې 15 کاله یې استادي کړې، خو نه یادیږي چې په پوهنتون کې د ښځینه او نارینه او محصلینو ترمنځ توپیر شوی وي.
زمونږ محصلینې نجونې د هر ډول خوښۍ او خوشحالیو نه بې برخې کېږي. ما 15 کاله په کابل پوهنتون کې تدریس وکړو او نن وایي چې دغه محصلینې چې سږکال فارغ شوي دي، دوی ته یې اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسې خبره ده. دوی میندې دي، دوی خویندې دي، د دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کېږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاند زیا شمېدې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 14 میاشتې کېږي. په دې موده کې طالبانو تر ډېره په میرمنو او انجونو محدودیتونه لګولي دي. ښځې له روغتیایي او دوه درې نورو برخو پرته په دولتي ادارو کې له کار او له شرعي محرم پرته له سفر منع کړي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
و امردل چې طالبانو د انجونو د فراغت په غونډه باندې ځینی بندیزونه لګولی دي. لدی مسلې به ورشو روزګان ته هلته بیا طالبانو خزې د سیم کارتونو له اخیستلو منع کړي دي. د راپورونو له مخې طالبانو ادعا کړي چې د سیم کارتونو پلورونکي شرکتونه نارینه همکاران یا کارکوونکي لري، نو په همدې خاطر باندې ښځې له دې وروسته د سیم کارتونو له اخیستلو منع شوي دي. هلته بیا ځینې ښځې وایي چې د طالبانو دغې پرېکړې په ژوند باندې منفي اغېز کړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پلور بندیز لګولې دي. د یاجی ادارې رئیس ملا محمد نعیم وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د مخابراتي شرکتونو مسولینو په خپلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي نه دي ګمارلي.
موږ بیا شرکتو والات وویل چې تاسې یو نمایندګي جوړه کړي د ښځینه دپاره چې کارمندیم ښځینه وي او ښځینه بوږدیم.
د اورزګان ولایت یو شمېر ښځې د طالبانو دا پرېکړه ناسمه بولي او وایي چې دوی سیمې کارتونو ته زیات ضرورت لري او باید طالبان دا پرېکړه بیرته واخلي. حبیبه چې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت د سیمې کارتونو د پلور یو مرکز ته راغلې، اوس بیرته ناهیلې د کور پر لور روانه ده. دا چاته جرش کال عمر لري او شنه چادرې پتند. ازادي راډیو ته ویل چې د کور یو ځنی سرپرست ده او سیمې کارت ته زیات اړتیا لري.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیمې کارتونو ځای ته ځو. یدي نمایندګي ته ورځو، هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ تاسو ته سیمې کارت نه درکوو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نه مې پلار پر کور دی او نه مې هم ورونه، نو هر څوک هر میرمنه زما په څیر کېدلی سي.
بلخوا د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د طالبانو دا پریکړه ناسمه بولي او وایي چې طالبان باید خپل دا پریکړه بیرته واخلي. نکیب الله او محمد ولی د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو دي او ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی به کولی شي مثلا سیم کارتونه په اسانۍ سره ترلاسه کړي، ښځینه کارمندان چې ورته وګوماري.
ځینې کسانان په دفتر کې، ځینې کسانان په پوهنتون کې، استادان یا هر څوک ساده کسانان چې خپل کور سهار ورځې ماښام راځي، دوی اګړې نشي کولی د خپلو ماشومانو خپل کورنۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي. دوی همدغه ټلیفون لارې سره خپل کور لپاره زنګ وهي او خبرې کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شرکتونو له مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو هغوی په جاړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. طالبانو نه یوازې په اورزګان ولایت کې پر شوزو د سیمې کارتونو د پیر مخه نیولې، بلکې په دغه ولایت کې دوی له زده کړو هم را ګرځولي او دغه راز د کار کولو اجازه هم نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه تمو بیا هم خراغلاست وایم. د کاچ پر خونیز مرکز په بریټ کې ټپی شوی فاطمه میری د درملنې لپاره ترکیه ته انتقال شوی. مشهور افغان سندرغاړي فراد دریا چې دغه کار مسولیت ته وګه ورکړی وای، د اغلی امیری درملنه به د ترکیه او امریکایي ډاکټرانو په مشوره ترسره شي. جزئیات په دغه رپورت کې له خاطر پردې سورو.
د کاچ خونیز مرکز د قربانیانو له ډلې فاطمه میری د مشهور افغان سندرغاړي فرحت دریا په مرسته ترکیه ته د درملنې لپاره استول شوې ده. فرحت دریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اغلی میری د درملنې لپاره یو اندازه پیسې راټولې کړې او د هغې په درملنه به یې ولګوي.
به همکاري و همیاري تعداد قابل مناسب
د خلکو او یو شمېر خواخوږو په مرسته مې یو اندازه پیسې د اغلی فاطمه د درملنې لپاره د گوفنمی په مرسته راټولې کړې. د دې ټولو مهمه د فاطمه جانې ترکیه ویزه مو د یو ملګری په مرسته ترلاسه کړله. په همدې حال کې مو له یو شمېر امریکایي، ترکی او هغه افغان ډاکټرانو سره چې په امریکا کې ژوند کوي په اړیکه کې یو او هغوی هر ځلې فاطمه ګوري. موږ د یو بل ټیم په تمه یو چې هغوی هم خپل نظریات ورکړي، بیا به ټول ډاکټران په ګډه تصمیم ونیسي چې درملنه په څه ډول پیل شي.
تداوی به چی صورتش آغاز شد؟
خغل دریا وی داغل امیری درملنه به ډیر وخت ونیسي ځکه تاکل شوی د جراحي څو مرحلې تر سره شي. سره له دې چې اغلې امیري څو ځله له ازادي راډیو سره د خبرو لپاره ژمنه وکړه، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. فاطمه امیري د روان میلادي کال د سپتمبر په 10مه په کابل کې د کاچ په خونیز مرکز بریټ کې ټپي او یو سترګې ژوبل شو. نوموړي له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې و چې وشي کړی بیرته خپل عادي ژوند ته پروغ ځان دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یو نامه د راپور پر بنسټ په کاچ خونیز مرکز کې ځانمرګي بریټ 350 کسه وو جل او یو سلستانه نوري ټپيان کړه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي رادیو ته غواګیاست. وربشو خوستا حالتا د وزیرستانی کډوالو څخه غاڼي شکایت کوي چې د ژمنیو نقدی مرستو له لیستونو څخه نمونه ایستل شوې دي. وایي که چیرې په ژمي کې ورسره نقدی مرستې ونه شي نو خلک به د سونګ توکو دوا درملو او پوښاک د رانیولو په خاطر د پیسو د نشتوالي له امله له سختو ستونزو سره مخ وي. بل لورته مسؤلین وایي په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د استازو لخوا تصمیم نیول کیږي او دوی تمه لري چې د نورو په شان به پاتو کسانو ته هم هرې کورنۍ ته $215 نقدي پیسې وویشل شي. نجیب الله الوخیل او نور جزئیات.
په خوست کې میشتو وزیرستانیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤول کسان وایي دوی څه د پاسه 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کمپ کې یو تن وزیرستانی کډوال ملک حاکمین خوجی خیل آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله نامیستا نقدی مرسته ترلاسه و می د زمي پیرا چار په چلے دا کشر داخل ته ونه رسید د 10-15 مخمخ شي چې ټول نړی ته د نړی په ضروري کنه همیش په جدي سره دی نه سیار نه وشتنه دو چې دا خلطه غریباتی ده کنه رکول په زمي را سدا چې اسو ته ورسېږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سفر کانی کې لیکي وسیږي وای تیر کلونه دوی ته نقد او د خوراکي توکم راستي په سمته ګرځېدي، خو دا ځل نګدې نیمایي کورنۍ له نقدي مرستو به برخي شوې دي.
ساش کول په دایس نقدي مرسته چا سره کیږي په هې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کورنۍ په دکه مخرمه شوې دي او ته شوې دي او نیم په نیمه تر رسیدلې دي. د یونسیار نه یا د دبليو فینا یا داسې نره ملل متحده د بهر نه میر دا حال هوړي چې میر سره دا خبره ویل په دغه رنگ وش.
هغه وزیرستانی کډوال چې د نقدی مرستو په لیستونو کې نمونه نشته خواشینی دی. وایي دوی د ژمي د توکو د رانیولو لپاره کومه بله چاره نه لري. یو تن سپینګیری وزیرستانی کډوال جنت د خوست د لرې پرتې سیمې افغان دوبۍ څخه ګلان کمته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وایي
دا مشکلې سمشته دا چې دولاور نه وځه ول نه وتای نشي درې ګنټې څلور شپه کله د کاوی بیا سپین چیرې دي چې کپته کې نسکورې کړلې هغه چې بیا نه نرځي نه نه چې بېرشي ته ووایي چې دا هغه نشته پکې داس نه ویایي چې یا په بزدور کې دو یا په درګي کې دو یا په بلجي کې دو یو ور ډالر منه پته نه دی هر وخت مو خوستې دي دا دوره ته متن نه روکوي.
هغه کسان چې د نقدي مرستو به برخې شوي یو شمېر داسې هم دي چې په لیستونو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې له ستونزو شکایت کوي. د درپخیرو د سرای اوسیدونکي قاري امیرالله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله دې په اساسي ډول وڅېړل شي.
موږ چې کله کاره د هغه ویراس کو په مخې ارته ویلو چې تاسو ته مرسته هغه وخوستې مو دا لنجه هغه ویرس چې وسړی شا وخوستې کاره ډې مو سره دا شنختي مو سره ده وخوستې چا د دا ثبوت هغه خیر و چې نه بیا دا چې په کمپیوټر شي خو دروېغه هغه نه وي چار نه وخوستې دی په اوټو سټیټ باندې نه ورکوي د الله دې پوره ټولې نړیوال خلکو ته دا خبره مشکي چې مې سره دا ظلم زی تیار سره شي دغه دې چې مش پښتنه وشي.
بل لوري ته په ګلان کېم کې د ویشیدونکو نقدي مرستو د ټیم مشر د غږ نه ثبتولو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل دا لیستونه د 2018 کال دي او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیار ته سپارلي او د دې کسانو نومونه پکې نه دي راغلي. نوموړي وویل دوی یاد ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې یوه حل لاره به ورته وموندل شي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او اربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو به ته وته او دا ځل به له پیاوړي لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبې په ورځ په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایلې سره ماتې ورکړه او دغه جام پایلو به ته لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به د دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سه شنبې په ورځ د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلوبه کې ماتې ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبې په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبې په 90 دقیقه کې ګولونه ووهل. په دې سیالۍ کې هم د مراکش لوبډله غښتلې ولوبېده او په لوبه کې 65% برلاسې وه، خو د بریا مخ له فرانسویانو سره و. مراکش لومړنی افریقایي میشت عرب هیواد و چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پیلو بې ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پیلوبې ته ووته په 2018 زیږدیز کال په روسیه کې د کروشیا لوبډله په پیلوبه کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي یې ګټلې وه. دا پیلوبه او نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسي ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پیلوبه کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پیلوبې لیدلو په پار به لوبغالي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
ازادي راډیو ته وایست وخت په افغانستان کې څلور نیمه